د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي، او د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې قومي مشران وایي چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې د پوځي پوستو جوړولو ته دوام ورکوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اندی وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي د پاکستان د کنسلګری د تړل کېدو او د پاکستان د امنیتی اندېښنو په اړه څېړنه کوي. په بغلان کې نن په سړک کې د یو ایښودل شوي ماین چاودنې د څلور ماشومانو او دوو میرمنو په ګډون اته تنه ملکیان وشل دي. او ایران وایي د 2015 کال د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې له خپلو ژمنو نورې هم کمې کړې. بشپړ خبرونه واورئ. په بغلان کې نن د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښه د ډنډ شهاب الدین ولسوالۍ پاکاخیلو سیمو کې هغه مهال رامنځته شوه چې د ملکیانو یو سراچه موټر د طالبانو لخوا په سړک کې پرې ایښودل شوي ماین برابر شو.
8 نفر مردم ملکی ما را به شهادت رساندن و 6 نفرم
دوی په پیخه کې زموږ ته تنه ملکیان شهیدان شوي. شپږ تنه نور ټپیان دي. په شهیدانو کې څلور ماشومان، دوه ښځې او دوه نارینه شامل دي. په ټپیانو کې هم څلور ماشومان او یوه ښځه دي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی پیخه غندلې ده او ویلي دي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو او ګروپونو څخه پر بیګنا افغانانو د دا ډول تروریستي بریدونو او جنایتونو غچ واخلي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکي وایي چې د یک شنبه د سهار راهیسې په بیلابیلو مځکنیو عملیاتو او هوایي بریدونو کې لسهاوو وسلوالو ته مرکشوب لاړولې ده. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په تیرو څلور ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې یو ویشت چانیز عملیات او ولس هوایي بریدونه کړي چې په وینا یې شپږ څلوېښت وسلوال پکې وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د دفاع وزارت د خبر پاڼې په حواله د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو او متقابلو ډزو کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژل شوي دي. همدارنګه په هلمند کې هم وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا شوې ده. له تخار، لوګر او فاریاب ولایتونو څخه هم د ځایي چارواکو په حواله په ریپورټونو کې ورکړل شوي دي چې دغلته په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلې وخت ده. طالبانو د حکومتي ادارو او چارواکو د دې دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو له خپل لوري په بیلابیلو سیمو کې پر حکومتي ځواکونو د بریدونو او هغوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا وکړي. په خپلواکه توګه د دواړو لورو د ادعاو سپیناوی ستونزمن دی. دا پاکستان یوې محکمې په دې هیواد کې د اپوزیسون د یوې مشر مریم نواز ضمانت منلی. نوموړی د پیسو وینځلو له تورونو سره مخ ده. د لاهور سترې محکمې د نومبر په څلورمه نېټه د مسلم لیگ نون د مرستیالې مشر مریم نواز په اړه پرېکړه وکړه چې 10 میلیونه روپۍ او خپل پاسپورټ دې د ضمانت په توګه وسپاري. مریم نواز د اګست په لومړیو کې د پاکستان د احتساب د ادارې لخوا د خوږو د یوې فابریکې چودري شوګرز ملز د مالي حسابونو په تړاو چې نوموړی هم له ونډوالو څخه ده ونیول شوه. نوموړي د اکتوبر په 23 وروسته له هغې چې بندي پلار نواز شریف د روغتیایي حالت د خرابېدو له کبله روغتون ته انتقال شو، د بشرپالنې پر بنسټ د ضمانت غوښتنه وکړه. 9 کلن نواز شریف چې درې ځلې د پاکستان لومړی وزیر پاتې شوی او لور یې مریم نواز، پر دوی او کورنۍ یې لګېدلو تورونه رد کړي او هغه یې د سیاسي انګېزو له کبله ګڼلي. ایران وایي په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې له خپلو ژمنو نورې هم کمې کړې دي، او دا مهال د هغو سنټرفیژونو په مقایسه چې د دې تړون له مخې ایران له کارولو منع شوی، دوه چنده پرمختللی سنټرفیوژ کارول پیل کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان مشر علي اکبر صالحي د دوشنبې په ورځ وویل هیواد دا مهال د هغه سنټرفیوژ یوه بېلګه لري چې د هغو په مقایسه چې ایران یې د اټومي تړون له مخې اجازه لري پنځوس چنده چټک دی. نوموړي زیاته کړې دا اقدام به د ایران ظرفیت او عزم څرګند کړي. ایران دا اعلان په داسې حال کې کوي چې نن د هغې برمته نیولې څلوېښتمه کالیزه لمانځي چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل ور وړ او دغلته یو شمېر امریکایان څلور سوه او څلور څلوېښت ورځې برمته کې وساتل. عراقی اعتراض کوونکي د یک شنبې په ورځ د شیعه مسلمانانو په سپیڅلي ښار کربلا کې د ایران پر کنسلګرۍ برید کړی. دا په عراق کې د هغو اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پیښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بیکاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو له کبله غوسه دي. او روسیې نن د ملي یووالي ورځ ولمانځله چې په مناسبت یې ګڼ روسان له کاره رخصت و. د ملي یووالي ورځ په روسیه کې د بېلابېلو توکمونو او مذهبي ډلو ترمنځ پر زغم او د یو بل پر منلو د ټینګار لپاره لمانځل کېږي. په عمومي توګه په دې ورځ په روسیه کې ښوونځي او کاروبارونه تړلي وي.
د ازادۍ راډیو مخمنۍ خبري مجله اورئ. تاسو راوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي.
د هغه محلونو لپاره چې هغه باید تفتیش او باشواري شي، سبا موږ همکاران ولایت ته ځي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه پیلېږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د مالیه وزارت دامنی چې د ولسمشر ځانګړي یو نویم کوټ ته له غیر قانوني لارو پیسې انتقال شوي دي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ نړۍ ولسوالۍ قومي مشران د پاکستان پر پوځ تور لګوي چې د افغانستان په حریم کې پوځي تاسیسات جوړوي.
کسی خاردار لگاولا هم دا افغانستان پا حریم که لگاولا او که پوستی زوری او یا جوری کری دی دام دا افغانستان پا حریم که زوری او جوری کری دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایرانیان نن په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د برمته کېدو څلوېښتمه کلیزه په غونډو او لاریونونو کې لمانځي. د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اورئ. قدر منوریدونکو، په موکړې د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر به سبا پیل شي. په عین حال کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په پروسه کې درې ورځې ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ښیي. په دې اړه تفصیل فیروزا عزیزی اوروی.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو بیا شمېرنې او تفتیش بهیر کې درې ورځنی ځنډ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزورتیا بولي او وایي چې دغه ځنډ د نورو تقلبي رایو اضافه کولو ته هم زمینه برابره کړي. د دغه ټیم غړي نور رحمان اخلاقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
درملو کمپنۍ پر راپور کې یو تخنیکی ستونزه موجوده وه. وی نه شو کړای ټول رایې تشخیص کړي، خو یو لک دوه زره رایې تشخیص کړي چې اوس یې د یو سل او دو زره رایو د تشخیص خبره کېږي چې دا باید باطل شي. خو لا هم کمیسیون په دې تړاو خپله پرېکړه نه ده کړې. دا د کمیسیون لپاره ضعف دی.
ښاغلی اخلاقي وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون باید د رایې ورکوونکو د کافي اندازه معلوماتو د نه موجودیت له امله یو سل اووه دېرش زره او شپږ سوه دېرش رایې باطل اعلان کړي. نوموړي خبریالانو ته دا هم وویل چې د ولسمشر انتخابات په پروسه کې اووه سوه د بایومیټریک دستګاوې او چپ کارتونه هم ورک شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دولت جوړونکی انتخاباتي ټیم وایي هیڅ یو انتخاباتي ډله باید کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په برخه کې ضرب الاجل ونه ټاکي او په چارو کې یې له مداخلې لاس واخلي، بلکې په ټاکل شوي وخت د رایو د پایلو اعلان ته انتظار وباسي. د دغې ډلې یو ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې کومه نتیجه چې د پاکو رایو او قانون پر بنسټ اعلانېږي باید ټولو نمایندانو ته د منلو وړ وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د ثبات او همپالنې پالنې ټاکنیز ټیم د انتقاد په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه پیل شي. د دغه کمیسیون ویان زبیولله سادات:
زموږ همکاران کار کوي ترڅو د هغه محلونو دپاره چې هغه باید تفتیش او باشماري شي، د هغې لپاره سبا موږ همکاران ولایاتو ته ځي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه پیلېږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې د بهیر د بشپړولو لپاره درې ورځې په پام کې نیولي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرزالعمل یې مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا ده چې لومړنۍ پایلې به د عقرب میاشتې په درویشتمه نېټه اعلان کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د مالیې وزارت تاییدوي چې د ولسمشر ځانګړي یو نویم کوټ ته له نورو ادرسونو میلیونونه افغانۍ انتقال شوي دي. د ولسي جرګې د مالیې او بودیجې کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس ته ځانګړي شوي کوټ کې د پیسو تر خلاصېدو وروسته مالیې وزارت د کوټ ته 1,220,000,000 افغانۍ په خپل سر اضافه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مالیې وزارت سرپرست منلی چې له نورو ادرسونو یې دې کوټ ته پیسې انتقال کړي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د 1390 لمریز کال په اوږدو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لپاره د یو نوي کوټ په چوکاټ کې 1,300,000,000 افغانۍ د ملي بودیجې په سند کې تصویب شوې. خو ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې له دې پیسو سربیره 1,220,000,000 افغانۍ نور هم د مالی وزارت خوا همدې کوټ ته استول شوي او لګول شوي دي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون رئیس محمد عظیم محسنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیسې مالی وزارت په خپل سري ډول د دولت له نورو کوډونو د ولسمشر او اجرایي رئیس په واک کې ورکړي. د یو نوي کوټ څخه ولسمشر او اجرایي رئیس ګټه اخلي. دې پیسو ته 1,220,000,000 افغانۍ اضافه ورلېږل شوي. دا له قانون او د بودیجې د اصولو سره خلاف عمل و چې د افغانستان په تاریخ کې نه دی شوی. د قانون له مخې یو نوي کوډ یوازې د ولسمشر په واک کې ورکول کیږي چې له پیسو یې په بیړنیو حالاتو کې ګټه واخلي. مشرانو جرګه هم وایي دوی ته ورسېدلي شکایتونه ښیي چې ولسمشر ته په ځانګړي شوي یو نوي کوټ کې ټولې پیسې لګول شوي دي. د دې جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی پرون ومنله چې له نورو دولتي کوډونو یې د ولسمشر لپاره ځانګړي شوي کوډ کې پیسې زیاتې کړي، خو په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ.
یو نوی کوډ چې د رئیس جمهور کوډ دی، په هغه کې پیسې ډېر وختي خلاص شوي دي. د نورو کوډو څخه وزیر مالیه ورته انتقال کړي دي. پرون موږ ته وزیر مالیه دا خبره تایید کړه چې موږ پیسې را انتقال کړي دي، خو دا یوازې د رئیس جمهور کوډ نه دی، دا د ریاست
د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی پرون د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته وختل شوی وو څو په دې وزارت کې د فساد د ادعاو، د افغانستان امریکایي پوهنتون د تړون، د اروپایي ټولنې او انګلستان سفارتونو ته د دولتي ملکیتونو او په یو خصوصي پوهنتون د سیلو د یوې برخې پلورلو په اړه ځواب وایي. د افغانستان مالی وزارت اوس په دې اړه معلومات نه ورکوي. خو پرون د یکشنبه په ورځ د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی د مشرانو جرګې د شکایت اورېدو کمیسیون په غونډه کې ویلي چې په 1390 لمریز کال کې د یو نوي کوډ لپاره ځانګړې شوې بودیجه 50% کمه شوې ده. ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست په دې اړه څه ویلو ته نه حاضرېږي. د مشرانو جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون د معلوماتو له مخې په 1390 لمریز کال کې هم د یو نوي کوډ په چوکاټ کې 1,200,000,000 افغانۍ ځانګړې شوې دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستانی ملیشو د افغانستان په قلمرو کې د پوستو د جوړولو کار پیل کړی دی، خو هلته پراته افغان ځواکونه یې مخنیوی نه کوي. دوی وایي که پاکستان د پوستو د رغونې چارې بندې نه کړي نو ولسی نه به د پخوا په څیر لاس په کار شي او د دوی مخه به ونیسي. روحله انوري په دې اړه نور جزئیات لري.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالرحیم وایي پاکستانی ملیشی او پوځیان د نړۍ په خاوره کې د پوستو پر جوړولو بوخت دي او افغان چارواکي په خبرو مصروف ساتلي، خو هغوی خپل کار ته دوام ورکړي.
کار هغوی خلکو نه دی بند کړی، هغه خو داسې یو مکری حکومت دی، ټولې دنیا ته د هغه مکر معلوم دی، کار کوي هلته او زمونږ سره چې په دوکه باندې روان دی.
قومی مشران وایي د سمندر پوستې شاوخوا ټوله سیمه د دوی د څارویو څړځایونه دي او پاکستان پکې اوس پوستې جوړوي چې د هر ډول قوانینو خلاف کار دی. حاجی امین ګل وایي
بادر نه ډېر راوختي دي په هر ځای کې، که سیمې خاردار لګولی هم د افغانستان په حریم کې لګولی او که پوستې جوړوي او یا جوړې کړي دي هم د افغانستان په حریم کې جوړوي او جوړې کړي دي. چې دا پوستا یو د مالچر دی د نړۍ د ولسوالۍ د څو کلو، د کلام کلی دی، بزاګل کلی دی، جوناګالیه کلی دی، د سامیرک کلی دی، د غلیبریپورټ وغیره نور کلي، دغه دوه کنډکټونه دا ټول د دغه ځاینه داسې محاصره دي چې بېخي لکه دی چې په بالۍ مانی او موږ ورته لاندې په منډیو کې.
دغه مشران وایي چې که چیرته افغان حکومت د پاکستاني پوستو د جوړولو مخه ونه نیسي نو دوی مجبور دي چې د پاکستان خلاف خپل وسلې تلاس کړي.
موږ لسونه خپل یو انچ خاور هم نه ورکو، موږ حکومت دي زموږ نه ګیله نه کوي او موږ په خپل د دانګي او د توپک سره او د چبرګي سره ورزو او موږ له خپل خاورې نه دفاع کوو او خپکلا کې کوو.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوکلام ساحه کې پاکستان ځکه پوسته جوړول غواړي چې یا د سیمه خپل کنټرول لاندې راولي.
دوکلام پوسته زموږ لپاره ډیر مهمه ده او د هغې پوستې نه لاندې پنځه شپږ خریې پراته دي او هلته اوبه موجودې دي، خریې ته اوبه راځي، د څښلو اوبه چینې موجودې دي. پاکستان غواړي چې دغه پوسته سیمه خاردار را احاطه کړي او بالاخره کله چې پوسته جوړ کړي د شپږ خریې پنځه خریې هغه کمافي سابق هغه خپل راکټي بریدونه وکړي او دا خلک له دې ځای نه کډه کړي او بیا هغه څه چې شوم اهداف له دې هغې ته ورسي.
هغه وایي تر اوسه پاکستاني ځواکونو بیا د پوستې په جوړولو کار نه دی پیل کړی او دوی به هیڅکله هم هغوی ته د پوستو جوړولو اجازه ورنه کړي. کونړیان بیا وایي دوی چې کله هم په خپله خاوره کې د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ او له صفري نقطې دې اړخ ته د هغوی لخوا د اغزان تار غځولو په اړه شکایتونه کړي، حکومتي مسؤلین ورته ویلي چې څه خبره نشته خو اوس ټول خلک ویني چې د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې ډېره ځمکه لاندې کړي او اغزان تار یې غځولی دی.
د روحلا انوري په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ قومي مشران وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په قلمرو کې پوځي تاسیسات جوړوي. د پاکستان د ویزو غوښتونکو په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه د ویزو د ورکړې د بهیر د بیا پیل غوښتنه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د کابل قونسلګري بند کړې او د دې کار دلیل هم ناامني بللې. خو لکه څنګه چې په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په خپل راپور کې وایي په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته بیا ګڼ شمېر خلک د ویزو لپاره ولاړ دي.
دلته د پاکستان سفارت مخې ته خلک په اونۍ اونۍ انتظار باسي چې د هغه هیواد ویزه ترلاسه کړي. سید عمران چې د خپلو چکسونو په مرسته له غزنی تر دې ځای راغلی وایي پاکستان ته د ملا د درملنې لپاره ځي نو ځکه راغلی چې ویزه واخلي. د دې ویزې ترلاسه کولو لپاره یو میاشت کېږي چې دلته راغلی یم. پولیس له موږ سره سمه رویه نه کوي، موږ په لغته وهي. د ملا ډیسک لرم، اسلام آباد ته د عملیات لپاره ځم. د پاخه عمر لرونکې میرمن سیمین هم د پاکستان ویزه غواړي. سیمین د کابل په دې سړه هوا کې درې شپې د پاکستان سفارت مخې ته تېرې کړې دي. دا وایي ټوک ټوک شوی یم، ډېر ستړی یم، اته ورځې کېږي چې سفارت ته راځم. درې شپې مې په دې سړک سهار کړې. څو ورځې مخکې دلته یوه ښځه چې ناروغه وه او ویزې پسې راغلې وه مړه شوه. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د پاکستان سفارت دوشنبه په ورځ په کابل کې خپله قونسلګري د امنیتي ګواښونو له امله وتړله. که څه هم د پاکستان سفارت په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په اسلام آباد کې د افغانستان شارزه دفتر احضار کړی او په کابل کې د خپلو کارکوونکو د ځورونې په تړاو خبرداری ورکړی. په خبر پاڼې کې ویل شوي د پاکستان سفارت د کارکوونکو او افسرانو د ځورونې سربېره په تېرو دوو ورځو کې د سفارت پر لارې یو موټر سایکل هم د دوی له موټر سره جنګول شوی دی. په خبر پاڼه کې د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه شوې چې په دې برخه کې هغه وزارت ته د دې کار د نه تکرارېدو په اړه اطمینان ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سفارت روان کال د اسد په میاشت کې هم د ویزو ورکړه په ناروغانو او میرمنو محدوده کړې وي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سمګ غاګله ازادي راډیو اوري. په پکتیا کې یو وازینای پاتې شوی افغان سکوي ک ولایتي اداره او افغان حکومت امکانات ورته برابر کړي نو ګنشمیر افغان هندوان شته چې اوس هند ته تللي او غواړي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان له جگ موهن سنگ سره چې په ګردیز کې اوسي خبرې کړي دي.
جگمن سنگ چې د پکتیا د اوسیدونکو په منځ کې په ډاکټر هم مشهور دی، یوازینی افغان طبیعته هندو دی چې په یوازې ځان په پکتیا کې ژوند کوي. دی وایي هغه مهال چې په هیواد کې په 1955 لمریز کال کې کودتا راغله، کابو 200 کورنۍ د خپل سر او مال د خوندي کولو په هدف د هیواد نورو ولایتونو او ډېر شمېر هغې بیا هندوستان ته کډه شول. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډډمن دی که ولایتي ادارې د سرپناه او مذهبي مراسمو ادا کولو لپاره د ځمکې غم وخوري، له 200 پورته کورنۍ به د پکتیا مرکز ګردیز ته بیرته راستنې شي.
موږ امکانات بیخی دلته نه لرو چې فامیلونه راوړو یا خپل درمسال جوړ کړو. والي صاحب محترم ویلي وو موږ ته چې زه جای در کوم، موږ به ریزه جوړه کړو، دولت نه خواهش لرو چې لږ جای موږ ته راکړي، لږ کومک موږ ته وکړي، داسې یو ساحه موږ ته وټاکي چې هغلته موږ درمسال هم جوړ کړي، خپل فامیلیان هم راوړو.
جگمن سنگ د خپل شخصي او ټولنیز ژوند په اړه هم غږیږي. دی وایي د کورنۍ نور غړي په غزنی او کابل کې دي او په پکتیا ولایت کې چې په وینا یې همدلته پیدا شوی اوس خپل کاروبار لري. نوموړی د خلکو نیکه رویه هم ستایي او وایي تر اوسه له داسې کومې پیښې او چلند سره نه دی مخامخ شوی چې دی پرې د هیواد پریښودلو ته اړ شي، خو وایي سوله یې ستر ارمان دی او د نورو افغانانو په څیر دی هم د بیړنۍ سولې غوښتونکی دی.
د ما خواهش دغه ده چې روز په ورځ صلح روانه ده. هندوستان هم د موږ وطن ده او افغانستان هم موږ دی. افغانستان طبیعت پیدا شوی یو دلته، موږ خپل وطن باندې ډیر خوشحاله یو.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي اداره ژمنه ده څو د سیک او اهلي هنود اوسیدونکو لپاره د قانون او د ولسمشر د حکومتونو سره سم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
سمو د وړاندې د پکتیا لوالي شمیم خان کټوازی سره ناسته تر سره کړې و چې دوی ته د لازمو اسانتیاو او مسؤلیت دیوار کړې ژمنه سوي وه. د ولایتي ادارې دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي او
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اهلي هنود او سیکانو استازو له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځمکو د غصب او په جعلي اسنادو د دوی د ملکیتونو د خرڅلاو ادعاوې کړې او ولسمشر هم د دوی د ستونزو د هواري په هدف اړوند ادارو ته لارښوونې کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د ملي هوایي چلند اداره وایي د کام ایر هوایي شرکت اړوندې ستونزې له اماراتي چارواکو سره اورې کړي دي. د کام ایر د هوایي شرکت مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د ملکی هوایي چلند اداره د دوی د ستونزو د اورې په برخه کې بې پروايي کوي. دا ادعاوې وروسته له هغې کېږي چې تیرونۍ د دې شرکت یوې الوتکې ته په دوبۍ کې د کیناستو اجازه ورنه کړل شوه. خطر پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ورسته له هغه چې تیرونی د کامیر هوایی شرکت یو الوتکې په دوبۍ کې د ناست اجازه ورنکړل شوه، د دغه شرکت مسؤلین انتقاد کوي چې امارات دوی د فعالیتونو پر وړاندې په بیلابیلو بهانو سره ستونزې جوړې کړي. د دغه شرکت د سوداګرۍ د برخې مشر سلیمان عمر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې اماراتي شرکتونه د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پروازونه یوازې ځان پورې محدود کړي او دوی ته د پرواز اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی عمر په دې برخه کې د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداره هم په بې پروايي تورنوي.
دولت افغانستان، دولت امارات، صلاحیت و یا
د افغانستان دولت د اماراتو دولت ته د هوایی شرکتونو په برخه کې د آزاد فضا اسانتیاوې برابرې کړي چې اماراتي شرکتونه په اسانۍ سره کولی شي د افغانستان د هوایی شرکتونو مارکیټ په لاس کې ونیسي. له بده مرغه په دې برخه کې د افغانستان هوایی چلند ملکی ادارې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د خاغل عمر په خبر اوس مهال یواز د اریانا افغان هوایی شرکت دی چې دوبۍ ته په اونۍ کې دوه پرواز خو برعکس اماراتي شرکتونه افغانستان ته په اونۍ کې شپږ پروازونه لري. متحده عربي امارات ته د کامیر هوایی شرکت پروازونه له تیرو څلورو کلونو راهیسې ځنډول شوي، خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په وینا دوه اونۍ مخکې د دغه افغان هوایی شرکت په اړه ستونزه دوی له اماراتي چارواکو سره هواره کړې ده. د دغې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده:
شرکت هوایی کامیر چند سال پیش به دلیل یافتای
د کامیر هوایی شرکت سو کال وړاندې د متحده عربی اماراتو د دولت لخوا د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله په تور لیست کې شامل شوی و او د هیڅ ډول پرواز اجازه اماراتو ته نه درلوده. چې دوه اونۍ وړاندې موږ دغه ستونزه حل کړه او کامیر کولی شي چې خپل پروازونه اماراتو ته وکړي.
د
ښاغلي وفایزاده په خبره هڅې روانې دي چې له آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر پرته امارات ته د نورو افغاني هوایي شرکتونو د پروازونو زمینه هم برابره کړي، خو که دغه لړۍ په همدې ډول روانه وي د هیواد د هوایي چلند پر وضعیت به یې تاثیر څوي. د اقتصادي چارو پوه محب شریف وایي روان وضعیت د نورو بهرنیو شرکتونو لپاره د راتګ زمینه برابروي، هغه چې بیا افغاني شرکتونو لپاره نورې ستونزې هم جوړولی شي.
هوایی چال چلند اقتصادی لاسترولنی رخکته کهی لبنی خواه پخبر ده افغانان و ده هوایی لیکو اعتبار تا زیان رسی او تریم همداش ده بحرانه و هوادون و پزنگری تو که ده متحده عربی امارات و ده زن و هوایی لیکو لپارن دلتا بازار مندلش
ده. پا دست حال که ده چمخ که تردی ده افغانستان ده هوایی شرکتون و طولنی هم ویلی وچه ده عربی هوادون و هوایی شرکتون و تردی ده هوایی چلند مارکت خپل کرده ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان ده افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ایران نن په تهران کې د محصلینو لخوا د امریکا د سفارت د اشغال څلوېښتمه کلیزه د لاریونونو او غونډو په ترڅ کې لمانځي. د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې له دې پیښې چې د تهران او واشنګټن ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وشکېدل څلوېښت کاله تیریږي او تر دې دمه دا اړیکې بیرته نه یوازې احیا شوې نه دي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې نور اوج ته رسېدلی. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال او د کارکوونکو د یرغمل نیونې هغه پیښې لمانځي چې لانجې څلور سوه څلور څلوېښت ورځې دوام وکړ. د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د ایران په شاوخوا زرو ښارونو او ښارګوټو کې د حکومت لخوا تنظیم شوي لاریونونه پیل شوي دي. دولتي تلویزیون په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ چې هغه په 1991 کال د اسلامي انقلاب وروسته د جاسوسۍ ځالې په نوم نومولې د شاوخوا سړکونو صحنې وښودې چې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. خبري رسنیو د امریکا بیرغ ته د اور اچولو تصویرونه هم خپاره کړي دي. د ایران تون لارو ته نږدې د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د لارون ګډونوالو مل د وي امریکا او اسرائیل شعارونه ورکول. د ایران د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی په تهران کې لارون کوونکو ته په وینا کې وویل چې له امریکا سره یې جګړه د خپلواکۍ پر سر ده او دا چې موږ زور ته نه تسلیمیږو. دغه جګړه زموږ د ارزښتونو، د عقایدو او زموږ د مذهب لپاره ده. موسوی په دغه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده دغه راز وویل چې متحده ایالات به تر هغو تربګنۍ ته دوام ورکړي چې مات شوی نه وي. ایران د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه سږ کال په داسې حال کې لمانځي چې د ایران او د امریکا اړیکې په تیره د 2018 کال په می کې وروسته له هغې لا زیات کړکېچن شوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه په 1991 کال څو میاشتو وروسته له هغې چې د ایران اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکی حیات الله خمینی واک ته ورسېد د نومبر په څلورمه وشوه. یو شمېر محصلینو په دې ورځ په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وکړ، هغه اشغال او کارکوونکي یرغمل کړل. دغو اسلام پالو محصلینو د امریکا سفارت په دې خاطر ونیو چې د امریکا متحدو ایالتونو د ایران پر زول شوي شاه محمد رضا پهلوي ته اجازه ورکړې وه چې د درملنې لپاره متحدو ایالتونو ته ورشي. وروسته له هغې چې تهران ته د رضا پهلوي د بیرته ستنولو لپاره واشنګټن د خمینی غوښتنه ونه منله، معترضو محصلینو د امریکا سفارت اشغال او د هغه اته نوي کارکوونکي یرغمل کړل. عمل نیونې دغې لانجې 444 ورځې دوام وکړ چې بلاخره د 1981 کال د جنوري په 10مه چې په امریکا کې نوي ولسمشر رونالد ریګن لوړه وکړه، ټول پاتې د سفارت یرغمل شوي 250 کارکوونکي خوش شول. له دغې پیښې 40 کاله تیریږي، خو تر اوسه د تهران او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیرته نه دي احیا شوي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای پرون بیا د امریکا له متحدو ایالتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او دواړه هیوادونه یې داسې هیوادونه یاد کړل چې ترمنځ دښمني نه لري کېږي. خامنهای وویل هغوی چې ګمان کوي له دښمن سره خبرې کول زموږ ستونزې هوارولی شي، سل په سلو کې غلط دي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د خبري مجله پای ته راورسیدو، خو یو بل نیم ساعته خبري مجله هم لرو چې په دې خبرونه کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی. سرور صاحب
تکل صاحب عزیز، تشکر از شما.